Seth Jack.
د سهار اته بجې شوې لومړی لند خبرونه واوري. طالبان روانه اونۍ د دینی عالمانو یو لوی غونډه رابولي، خو هغه ډول چې اړینه ده د دې غونډې په اړه بشپړ جزئیات نه دي رسنیز شوي. د طالبانو مشر د غونډې ته د رابلل شویو کسانو لپاره لاله وړاندې شرایط هم ټاکلي. تفصیل به یې وروسته په یو راپور کې خپور شي. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا وایي تمه وه چې په افغانستان کې بېنظمي، ناامني او جګړې پای ته ورسیږي، خو لیدل کېږي چې لا هم په یو شمېر سیمو کې جګړو زور اخیستی. د افغانستان د شیعه عالمانو شورا پرون یوه اعلامیه کې لیکلي، د سرې پل په بلخاب کې روانه ناامني د مولوي مهدي له نارضایتۍ پیل شوې چې د دوی په خبره کلونه یې د طالبانو په لیکو کې د دوی په ګټه جګړه کړې. اعلامیه کې غوښتنه شوې چې د طالبانو د خپل منځي ستونزه باید ژر حل شي، څو د افغانستان نورو سیمو ته ونه غځېږي. له تیرو څو ورځو راهیسې د سرې پل په بلخاب کې د مهدي مجاهد او طالبانو ترمنځ د جګړې راپورونه ورکول کېږي. طالبانو په لومړیو کې هلته جګړه ردوله، خو پرون دفاع وزارت ومنله چې د سرې پل په بلخاب کې د دوی په اصطلاح د باغیانو پر ضد عملیات پیل کړي. ملګرو ملتونو یو جګپوړی چارواکی وایي په افغانستان کې له زلزله ځپل یو سره د بشري مرستو لپاره د $10 میلیون په ارزښت د بیړنیو بشري مرستو د ورکړې پریکړه وکړه. د بشري چارو او اضطراري مرستو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس پرون په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، د ملګرو ملتونو د اضطراري صندوق له لارې به دا $10 میلیون د زلزله ځپلو د بیړنیو اړتیاو د پوره کولو لپاره ولګول شي. پرون شنبې له ازبکستان څخه هم د بشري مرستو دوی الوتکې او له ترکمنستان څخه هم یو الوتکه افغانستان ته ورسیده. هغه د افغانستان د کرکټ پیژندل شوی لوبغاړي راشد خان ویلي، تر اوسه توانېدلی له بیلابیلو اشخاصو زلزله ځپلو ته څه باندې 100,000 پاونډ بسپنه یا چنده ټوله کړي. راشد خان د بسپنې ټولولو دا کمپاین په انټرنیټ پیل کړی چې شیبه په شیبه د ټولو شویو پیسو اندازه زیاتیږي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنری وایي په 2023 میلادي کال کې په نړۍ کې تر 2 میلیون زیات پناه غوښتونکي د سرپناه په برخه کې لاسنیوي ته اړتیا ولري. د ادارې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي، په دغو کسانو کې به د افغانستان او میانمار یا پخوانی بارما پناه غوښتونکي هم شامل وي. د ملګرو ملتونو د ادارې له دولتونو په دې برخه کې د ملاتړ غوښتنه کړې ده. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس جو بایدن پرون شنبې د وسلې په واسطه د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره تر ټولو لویه لایحه توشیح کړه. د دې لایحې په اړه د دواړو ګوندونو ترمنځ جوړجاړی د وسلو په واسطه تر وروستیو ډلهییزو حملو پورې ممکن نه ښکارېده. په یو تازه مورد کې د تگزاس ایالت په یو ښوونځي کې 19 زده کوونکي او 2 ښوونکي ووژل شول. جمهور رئیس بایدن په سپینه ماڼۍ کې وویل، مهمه شیبه ده او د خلکو ژوند باید وژغورل شي. هغه د ډزو په نتیجه کې د وژل شویو کسانو د کورنیو له غړو سره کتنې ته په اشاره وویل. د دغو کسانو پیغام دا و چې یو کار باید وشي. د سازو جرګې د غلایحه بالاخره د جمعې په ورځ تصویب کړه. او د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی پرون شنبې د قطر له امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی سره پر ځینو مسایلو خبرې وکړې. د قطر امیر په تیرو څو کلونو کې د لومړي وار لپاره پرون قاهرې ته سفر کړی و. د مصر د جمهوري ریاست دفتر وایي، د دواړو مشرانو خبرې د دواړو هیوادونو پر خپل منځي اړیکو، سیمه او نړیوالو مسایلو راڅرخېدې، خو په دې اړه یې نور تفصیل نه دی ورکړی. د الاهرام په نوم د مصر دولتي ورځپاڼې بیا راپور ورکړی چې د دې خبرو هدف د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو بشپړ عادي کول و. دغه خړې پړې شوې اړیکې د 2021 میلادي کال په لومړیو کې بیرته پړل شوې. سهار مو په خیر. طالبان روانه اونۍ د عالمانو لوی غونډه رابولي، خو دې غونډې ته څوک رابلل شوی دي؟
داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت، نوم او تقوا ولري، تر څنګ یې د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي.
یونیسف په افغانستان او نړۍ کې د ماشومانو بد وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د نړۍ د پرمختللي اقتصاد لوو هیوادونو د مرستې غوښتنه کوي.
روان کال له پیله د لوږې نړیوال بحران په هرو 6 ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړی.
یو افغان ډاکټر د جرمنی په فرانکفورت کې د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په کانفرنس کې ګډون کړی، خو هلته له افغانستان سره سجمنی شوی.
وعده وکړي چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
او د اوکران چارواکي مني چې د سویرودونیتسک ستراتیژیک خار اوس د روسي ځواکونو په ولکه کې دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د خبرونه دوی منیمي درسي ساعت د زدکون کول لپاره د ازادي رادیو ځانګړي تعلیمي خبرونه چې مرسلین ارسلا چمتو کړي خبري. دا سرکاري چې طالبان به روانه اونۍ خپل هغه لویه جلسه جوړه کړي چې دوی د علماو لویه غونډه بولي. لا معلومه نه ده چې دا غونډه دقیقا په کومه ورځ پیلېږي. هاخوا د کابل پولیټکنیک پوهنتون په یو اطلاع کې خپل محصلانو ته خبر ورکړه چې د غونډې له امله به د دې پوهنتون تدریس سر لننه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده دوه ورځو لپاره رخصت وي. له اونۍ راهیسې د دې غونډې د جوړېدو خبرې کېږي خو طالبانو رسنیو ته نه دي ویلي چې پر کومو مسایلو به هلته بحث وشي.
د کابل پولیټکنیک پوهنتون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په یو اطلاعیا کې ویلي چې د دې پوهنتون ټول ټولګي به سر لنن یک شنبه چې د چنګاخ یا سرطان 15 ده تر بل یک شنبه چې د چنګاخ 12 ده د لوی جرګې د جوړېدو له کبله رخصت وي. د طالبانو د حکومت یوې سرچینې د دې غونډې د جوړېدو خبر تایید کړ خو وایي د لوی جرګه نه بلکې د علماو یو لوی غونډه ده. د طالبانو ریاست الوزارت په یو منسوب مکتوب کې چې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي ویل شوی د غونډې ته داسې علما د برخوالو په توګه بلل شوی چې ښه شهرت نوم او تقوا ولري تر څنګ د مکتوب په اصطلاح د جهاد ملاتړ یې کړی وي. ویل شوی چې له هرې ولسوالۍ څخه درې تنه چې دوی علما او بل تن مخور وي دغې جرګې ته بلل شوي دي. له دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازي نصیر احمد فائق تیره پنځشنبه له دې سازمانه غوښتي و چې د افغانستان د روانو ستونزو د حل په مخه یو ملي ډیالوګ جوړ کړي چې ټول اړخونه پکې شامل وي. له دې وړاندې د افغانستان د ځینو ولایتونو اوسیدونکو له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې ویلي و چې طالبان د کلیو او گذر وکیلان په خپل خوخه ټاکي او د دوی رائے یا نظر ته احترام نه کوي. پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو لاس میاشتې اوړي خو د نړۍ یو هیواد هم د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. طالبان هڅه کوي په کور دننه هم مشروعیت ترلاسه کړي خو د سیخکاري چې په دې کار بریالي شوي نه دي. د طالبانو لخوا د لوی غونډې د رابللو د اجنډا هلته د کېدونکو احتمالي بحثونو د ګډونوالو د لیست او نورو ترتیباتو په اړه تفصیل نه دی ورکړل شوی.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریا او
نولس اشاریا ات
چلور وشت اشاریا ات
او یو دیرش اشاریا شپجو میترو او ریدالیسنگ.
د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د نړۍ د وولو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جیوډلې په افغانستان او نورو هیوادونو کې ماشومان ته د پاملرنې غوښتنه کړې. د دې هیوادونو سرمشري چې درې ورځې دوام کوي نن په جرمني کې پیل کی. یونیسف وايي په نړۍ کې په هر یو سل وشول سانیو کې دوه ماشومان له داسې خوارځواکۍ سره مخامخېږي چې د دې ماشومانو ژوند ګواښي.
د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی و ډلې څخه غواړي چې په افغانستان او د نړۍ په نورو برخو کې هغه ماشومان له پامه ونه غورځوي چې د بیوزلۍ او نورو ستونزو له کبله له خوارځواکۍ کړي شي. په افغانستان کې د یونیسف د ارتباطاتو مشر سمورت پرون له ازادي رادیو سره په خبرو کې د خپل ادارې غوښتنه مطرح کړه.
د روان کال لپاره د لوژن نړیوال بحران په هر شپه تو ثانیو کې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کړي. د افغانستان په ګډون چې زه د محل پکښیم د نړۍ 15 هیوادونه له دغه بحران سره مخامخ دي.
په جرمني کې د نړۍ د اولویو اقتصاد لرونکو هیوادونو یا جی 7 ډلې سرمشیزه نن یک شنبه پیل شي چې تر روانې سه شنبه دوام کوي. ملګری ملتونه وایي په اوکراین کې روانې جګړې په افغانستان کې وروستیو طبیعي آفتونو او سیاسي بدلونونو د ماشومانو لپاره شرایط لا پیچلي کړي دي. یونیسف د جی وډلې د سرمشیزي په دوشل کې په زیانګالو هیوادونو کې د 8 میلیونه ماشومان لپاره د درمل بخښونکو خوړو برابرولو لپاره د 1.2 میلیارډ ډالر بس په دې غوښتنه وکړه. د سره صلیب نړیوالو کمیټې افغاني سرې میاشتې ټولنې تیر میاشت په یو ګډه اعلامیه کې د افغان ماشومانو د خوراکي وضعیت په اړه اندیښنه شولې و او ویلي و چې 3 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له ګواښ سره مخامخ دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
په خوست او پکتیکا کې د تیرې زلزلې زیانمن شوي له دوی سره د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دوی وایي کورونه په بشپړ ډول ړنګ شوي او د کورونو ټول توکي هم تر خاورو لاندې شوي دي. د خوست او پکتیکا د زلزلې زیانمن داسې مهال د مرستو د ډیریدو غوښتنه کوي چې د جون په 15مه هم د خوست هوایي ډګر ته د پاکستان، عربي متحده اماراتو، ایران او قطر څخه په بیلابیلو الوتنو کې بیړنۍ مرستې رسیدلې دي.
د خوست او پکتیکا د زلزلې او شمیر ټپیان چې ماشومان او ښځې هم پکې دي د درملنې لپاره د خوست هوایي ډګر ته لېږدول شوي او هلته ورته د روغتیایي خدمتونو بیړنۍ څانګه فعاله شوې ده. دوی د جون په 15مه ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل کورونه په بشپړ ډول ړنګ دي او د کورونو توکي هم تر خاورو او خځلو لاندې شوي او له منځه تللي دي. د خوست د سپیرې ولسوالۍ د سرې ګنډې اوسیدونکی زین الدین چې د خپلې کورنۍ د څلورو ټپیانو سره د خوست په هوایي ډګر کې دی وویل
میشته تلفات وشته دی، میشو غټ غټ کورونه دي، دا ړنګ شوي دي، لړزدلې دي، بل دا واسطاقات نشته چې میش د کرینه جوړ کړي. میش د اسلامي عمارت نه دا غوښتنه ده چې میش د کرینه جوړ کړو.
په سپیرې کې یو شمېر میشت وزیرستانی کډوال هم په زلزله کې مړه ټپیان او زیانمن شوي دي. له دې ټپیانو یو هم بادشاه میر دی نوموړی وایي چې د دوی په سیمه کې جوړ کورونه نه دي پاتې شوي.
د میر سفر د پوړو دا درې څلوېښت زره کرانې غونډه دي، دا هیڅ شی نه دی پاتې شوی. وغرینه دا سر وشوه دل شو شول چې دا غرینه دا سر زلزلې بیا مو په وخت زده شپڅ کولې یو دا سر زلزلې بیا نه دي شوي.
د گیان ورسوالی اوسیدونکو رحمت ول د دوی کلی دولس کور دی چې په دې کې د زوی په ګډون شپږ تنه وژل شوي او تر شپې تو پورې ټپیان شوي دي.
سکم کابل ته وړي چې په خاور ته وړي دي، زنه دال ته راغلي، کورونا په مکمله توګه ړنګ دي، یو ما خپل بچای پکې شهید ده.
بل لوري ته د خوست روغتیایي چارواکي بیا وایي په سپیرې ولسوالۍ کې د زلزلې له کبله شپږ دېرش تنه مړه او دیارلس سوه اووه څلوېښت تنه ټپیان شوي دي. له دې مخکې د خوست چارواکو د سپیرې په ولسوالۍ کې د مړو شمېر نهه ویشت تنه او د ټپیانو تعداد شپېته تنه ښودلی و. د خوست د عامې روغتیا ریاست مرستیال عبدالرحمن زاهد وویل د ګاونډي هېواد پاکستان څخه هم یو نولس کسیز روغتیایي ټیم راغلی چې اوس په هوایي ډګر کې د ټپیانو په درملنه بوخت دی.
د اوویچ منغوړو چې د مریضان انتقال کو خوس میدانی اویتا دی غیر فرم میدانی اویدا د خو د پاکستان صحی ټیم راوستو دلته د وی کی د مریضانو ایران طرف مونږ سره هم کومک شوی دی او بل د امارات طرف مونږ سره دی چې و د اسلامي شته ټیم و هغه هم د خوست راغلی دی انتقال شوی دی.
د جون په 15مه هم د خوست هوایی ډګر ته د پاکستان، عربي متحده امارات او ایران او قطر څخه په بیلابیلو هوایی پروازونو کې زلزله زپل سره د بیړنۍ توکو مرستې را ورسېدي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د زړه د ساختمانی او مورزاده ناروغیو د مخنیوي په اړه هغه کانفرنس چې د جرمني په فرانکفورت کې د څلور ورځو لپاره رابلل شوی و پرون پای ته ورسید. سکال د سی اس آی په نوم د کانفرنس 25 کاله پوره شول. هر کال په دې کانفرنس کې د زړه د بیلابیلو ناروغیو او د درملنې پر نویو لارو چارو بحث کیږي. په سږني کانفرنس کې افغان ډاکټر هم برخه اخیستی و چې وایي ګڼو هیوادونو او سازمانونو له افغانستان سره د زړه د ناروغیو په تداوي او تشخیص کې همکاري ته لیوالتیا ښودلې. زموږ همکار ډاکټر احسان الله درمل د مرکې په پایل کې پوښتنه وکړه چې سکال په دې کانفرنس کې مشخصا پر کومو مسایلو بحث وشو.
سیاسای یو نړیوال کانفرنس دی چې کنجینیټل اینڈ سټرکچرل انټروینشن یا د زړه د ساختمانی او ولادي ناروغیو په اړه وی. هغه ناروغي چې په ماشومانو کې په لویانو کې مرزادی وی او یا پزړه کې کوم ساختمانی مشکلات وی. دا کانفرنس قابو 15 کال مخکې دی. پروفیسر سیوارت، پروفیسر شکیل قریشی او پروفیسر میریټ ته خونه جوړ شوی و چې هر کال تر سره کیږي. سکل هم د جون د 22مه د جون تر 25مه پورې روان و. موضوع یې ټوله د زړه ناروغۍ وي، خصوصا هغه ناروغۍ چې د زړه په ساختمان پورې اړه لري او د زړه ولادي ناروغۍ دي چې ډېرې زیاتې عامې دي.
که څه هم په دې غونډه کې تاسو برخه اخیستې وه د یوه غیر دولتي شخص په توګه، د افغانستان حضور په دې سیمینار کې څنګه وو؟
متاسفانه د افغانستان ګډون په دې سیمینار کې ډیر محدود دی. په تیرو کلونو کې به یو نیم ډاکټر په شخصي امکاناتو یا په شخصي روابطو راته، خو سکل د اقتصادي یا سیاسي مشکلاتو له کبله چې سفرونه محدود دي دغه ګډون هم نه وو. ما په دې سیمینار کې وویل چې یو خو د افغانستان د ډاکټرانو دپاره ګډون د ګډون شرایط آسان شي، ځکه چې هغلته سیاسي او اقتصادي شرایط بیل دي، او بله دا چې هغلته د زړه د دغو ناروغیو د ټریننګ مرکزونه نشته. د دې مرکزونو د جوړېدو په اړه یا د افغانستان د ځوانو ډاکټرانو د روزنې او تربیې په اړه یو څه مرسته وشي. بیا پروفیسر شکیل قریشی چې د دې کانفرنس د جوړونکو بنسټګرانو نه دی، هغه په ټولو نړیوالو خیریه بنسټونو او په ټولو ګډون کوونکو غږ وکړو چې د افغانستان په اړه یو خصوصي فکر وکړي، که څوک د ټریننګ په برخه کې کوم پروګرام لري او که کوم خیریه بنسټونه د افغانستان د ناروغانو سره مرسته کوي، هغوی د خپلې مرستې نسبه موي، ځکه چې په افغانستان کې په دې ورځو کې دغه ناروغي ډېره عامه ده. زیاتره کورنیو کې دغسې ماشومان شته چې زړونه سوري وي او یا ساختماني مشکلات لري. لویه خبره دا وه چې د کانفرنس نه وروسته ما تر ډېرو ادارو او خیریه بنسټونو مراجعه وکړه، خپل تماسونه او نایر سره شریک کړل او وعده یې وکړې چې موږ به د افغانستان سره خصوصي مرستې کوو او په دې برخه کې به افغانستان نه هیروو.
د دغه سیمینارونو جوړول په داسې حال کې چې ټکنالوژي هم په چټکۍ د پرمختګ په حال کې ده، څه مرسته کوي له هغو هیوادونو سره چې د زړه د بېلابېلو ناروغیو د تداوي امکان نه لري یا امکانات پکې محدود دي؟
د دې کانفرنسونو لویه ګټه دا وی چې د نړۍ د ګوټ ګوټ نه لوی لوی ډاکټران، هغه ډاکټران چې په دې ځله د نرغوی په برخه کې لوی نمونه دي او د دې برخې راهنما خلک دي، هغه راځي خپل تجربې شریکوي، خپل مشکل کې سونه شریکوي، ژوندۍ کې سونه ژوندۍ عملیاتونه پکې کیږي. کمپنیانې د وسایل چې جوړوي د ځله د ساختماني او ولادي نرغویو د تداوی لپاره کوم وسایل جوړیږي، د هغه خګړې بدګنې او اختلاطات پکې تشریکيږي. په للوې سره یو ګټه ده چې ځوان ډاکټران او ټول ډاکټران د دنیا د برخې ټول متخصصین دی او بل سره خپل تجربې شریکوي. نو ورسته پاتې هیوادونو کې یا مخپوه د هیوادونو کې ممکن ډېر اثر ونل لري، ځکه غلطه تر اوسه پورې دغه امکانات نشته او دغه سیدي ټریننګ مرکزونه هم ډېر وخت غوړي چې جوړ شي.
افغان ډاکټر احسان الله درملو چې سکالی په فرانکفورت کې د سی ایس آی په کانفرنس کې ګډون کړو.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د اوکراین د سویرودونیتسک خاروال وای دا ستراتیژیک خاروز د روسي ځواکونو په ولکه کې دی. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي د دې ویرشته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې خودو لپاره تر فشار لاندې راوستل شي.
د سویرودونیتسک خاروال الکساندر ستریوک وای دغه ستراتیژیک شار دا مهال د روسي ځواکونو په کنټرول کې دی او د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته غزیدلې لارې تړل سوي دي. ستریوک ویلی لدې شاره وتل یوازې د روسیې تر ولکې لاندې سیمو څخه ممکن دي. د سویرودونیتسک شاروال ویلی د اوکراین تر ولکې لاندې نور سیمو ته وتل ناممکن دي او په شار کې شاوخوا 10,000 ملکی وګړي له لهاند او راګیر پاتې دي. الکساندر ستریوک پرونه وخت د اوکراین ملي ټلویزیون ته وویل که څه هم سویرودونیتسک شار د روسي ځواکونو لخوا اشغال سوی، خو دوی هڅه کوي چې خپل نظم برحاله وساتي. د اوکراین په لویدیځ شار لفیف کې چارواکو ویلي روسي ځواکونو له تور سمندرګي شپږ توغندي ویشتلي چې څلور یې د پولنډ پولې ته څیرمه پر پوځي تاسیساتو لګیدلي دي. د اوکراین په شمالي شار ژیتومیر او چرنهیف کې هم د لویو راکټي حملو راپورونه ورکول سوي دي. په همدې حال کې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن چې د اوکراین له سختو ملاتړو بلل کیږي، پرون په روندا کې خبرلانه ته وویل داسې اندېښنې شته چې اوکراین له مسکو سره یوې بدې سولې ته د غاړې ایښودو لپاره تر فشار لاندې راوستل سي.
که د روسیې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د خپل یرغل او په ښکاره د نور خلکو د سیمو د لاندې کولو له کبله له ملامتۍ یا مجازاتو ځان وباسي، په دې صورت کې به د نړیوال سیستم دړې وړې کېدل او د نړیوالو پولو د دفاع ماتې ټول هیوادونو ته ډراماتیک کوي. افریقایي رهبران دا موضوع درکوي چې دا به یوه اقتصادي غمیزه هم وي.
کله چې روسیې د فبروري میاشتې پر څلورویشتمه پر اوکراین یرغل پیل کړ او د جګړې په لومړي پړاو کې ونتوانېده د اوکراین پلازمینه کیف ونیسي، د اوکراین پر ختیځ تمرکز وکړ او ورو ورو یې په دونباس سیمه کې ځینې پرمختګونه وکړل. د اوکراین پر ختیځ د مسکو تمرکز روسیه هغه هدف ته نږدې کړی چې دونباس سیمه ونیسی، هغه سیمه چې لوهانسک او دونسک ساحه پکې شامل دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د پکتیکا او خوست زلزله ځپلو سره د مرستو راټولولو بهیر پیل شوی. ننګرهار یو له دې ولایتونو دی. هلته فعالو ځوانانو درې ورځې د مرستو ټولولو لپاره خیمه وهلې وه او نږدې 2.5 میلیونه افغانۍ مرسته یې راټوله کړې ده. عطاالله خوږیاڼی چې د دې مرستو د راټولولو د بهیر مشري یې کوله راسره سټډیو ته وصل دی. خوږیاڼی صاحب، سټډی مشوی مرستې خو مو ټولې کړې، یو ښه ګام و د بېوزلو سره د لاسنیوي په برخه کې، اما اوس چې څه اړین دي دغه مرستې چې راټولې شوې دي څه پلان دی؟ غواړي هلته یې څه ډول ورسوي او په دې برخه کې کومه برنامه ریزي شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام وړاندې کوم، اجازه راکړئ چې له هر څه وړاندې د خپلو نګرهاري ځوانانو څخه مننه وکړم چې دوی په ډېر اخلاص باندې درې ورځې کمپین ترسره کړ او همداراز له مرسته کوونکو هم مننه وکړو چې دوی په ډېر اخلاص باندې مرسته ترسره کړې. نږدې 3 میلیونه افغانۍ راټولې شوې دي او څه نور وسایل هم دي. موږ نن ورځ مخکې هم ځینې ترتیبات درلودو، خو نن ورځ موږ ناسته لرو. هدف دا دی چې دغه مرسته څنګه په شفاف ډول رسولی شو. زموږ د ملګرو ډېر ټینګار په همدې دی چې موږ د توکو د اخیستلو پر ځای دغه مرستې نغدې تر څو هغوی پې د کور په رغولو کې یا نور هغه ته چې هغوی ډېر ضرورت لري په هغه برخه کې دوی مصرف کړي.
صحیح، د ځپل شویو خلکو لومړیتوبونو ته پام شوی، ځکه ډیر مرستې د سیدي چې له همغږۍ پرته رسول کیږي. ډیر خلک یو ډول توکي اخلي، د بیلګې په ډول باندې زه اخل وایم چې خوراکي توکو باندې ډیر تمرکز کیږي، یا هلته خیمې رسول کیږي چې تر یو حده پورې هغه کوم ستونزې چې دغه کابو کوي. خو هلته ډیر نور مشکلات شته چې هغه د ښوونځیو د زده کړې د روغتیایي مرکزونو د نور ګڼ، حتی د میش ځایونو ځای پر ځای کېدو، د په برخه کې څه فکر لومړیتوبونو ته مو پام کړی؟
موږ په هغه ځای کې د ځوانانو حتی ځینې روغتیایي سکتور مسؤلینو سره په تماس کې یو اړیکه لرو. هڅه مو دا ده چې موږ مخکې تر دې چې هلته اقدام کوو لږ نور هم معلومات راټول کړو چې موږ خپله مرسته په کوم ډول ورسوو. تر اوسه پورې چې زموږ کوم بحث شوی دی، موږ خبرې اترې کړې، ډېر څنګه په دې چې باید هلته نغدي مرستې ورسیږي، ځکه د نړیوال ټولنې همدارس افغانستان کې دننه د پانګوالو د ولایتونو د خوانه په بیلابیلو برخو کې مرستې شوې. حتی د کورونو په جوړېدو کې ځینې دوستانو شاید چې مرستې کړې دي، هلته خوراکي توکي څه لکه داسې یادونه وکړه، د خیمو د کور د لوازمو داسې نو شوې دي. ولې کله کله ځینې دوستان نغدو پیسو ته اړتیا لري، هغه څه چې دوی ضرورت لري کېدای شي زموږ ورته پام
میوان دی. خنما سهار یو پیغام ولید، البته یو ویډیو و چې یو ځانمن شوی چې د پکتیکا په ګیلان کې، هغه وایي دلته خیریه بنسټونه راځي، ویډیوګانې جوړي، حتی دا خبره په خپل ژبه باندې کوي چې درې ډول جامعې د ویډیو لپاره بدل کړي، یو ځل یو یو لباس واغسته چې یو سی خودل، بیا یې بل لباس واغسته، بیا یې بل، درې لباسونه یې بدل کړل، ویډیوګانې یې ثبت کړې، اخر موږ راغلو چې پر موږ سوداګري مکوي. په ټوله کې دغه اندېښنې څومره جدي دي؟ او څه خوا کې اقدام زه وپوښتم چې د نورو خیریه بنسټونو سره مو همغږي کړي که دا ټول مرستې سره رایوځای شي ولېږدول شي، فکر نه کوئ خبي؟
زیرمن صاحب، د نورو مسؤلیت د هر چا خپل غاړه دی. موږ چې کوم مرستې راټولولې، تاسو ته معلومات وو چې موږ د هرې ورځې پای کې د یوې روپۍ حساب ولسته ورکوو. همدارز هغه چا چې مرسته کوله له بهر رالېږله، هم موږ به هماغه وخت کې له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه اعلان خپروو. موږ تېرو درې ورځو کې هره ورځ دا معلومات خپره کړي، آینده د شفافیت په خاطر شوي دي چې موږ تر څو د فساد مخنیوی وکړو، ولس قانع کړو. موږ همدغه ډول لکه دلته مو سره کوم چې ولسته حساب دي ورکړي، ځینو دوستانو نور هم مجمل کړي چې له بهر نه پیسې رالېږي. نن ورځ کله چې دا مره ولېږل شي، موږ به دا هم اعلانوو، او کله چې پکتیکا ته روانېږو هم به ولس موږ سره په جریان کې، کله چې پکتیکا ته رسېږو بیا دغه مرسته چې په کوم میکانیزم رسېږي ویشل کېږي هلته، دا به ولس ته به د یوې روپۍ حساب ورکوو او اعلانوو به. تېرو څو ورځو کې موږ په ننګرهار کې البته ځینو بنسټونو سره خبرې وشوې، متاسفانه چې ډېره همغږي په دې برخه کې نادر امسته شوی خو خوشبخت را په دې برخه کې مرکز لکه د سرپان اتحادیه مرکزی اتحادیه بس کړی دی نگرا سرپان مرکز ته د پیسې لیګ او د افغانستان د سرپان اتحادیه په نوم باندې بلته برسته کیږي همدارنګه د سوداګرو نورو بیلابیلو برخو دې مرکز مرکزی کچه باندې خپل مرستې شروع کړې دي چې په کابل سره تر سره کې او د کابل د خوانه بیا
ډېر زیات مننه
د برسته ولې
ډېر مننه تاولا خو ګانې د ننګرهار په ختیځ ننګرهار کې چې د مرستو راټولولو بهیر پایل کړو را سره سټډیو ته وصل و روزګان کې روغتیاي مسولان وايي په دې ولایت کې د نسناستي ایسحال ناروغي زیاته شوې ده زی چارواکو په خبره حالت د پخوا په پرتله نسبت نورو ناروغانو ته په نسناستي دښتن ناروغانو شمیره چې ډیره برخې ماشومان دي 50 سلنه زیاته شوې ده دا راپور په روغتون کې د بستر ماشومانو په جاړه پیلي
دا جړاوی د هغه ماشومانو دي چې اوس مهال تازه د نسناستي او یا هم د ایسحال په ناروغي اخته دي چې دا محل د ترینکوټ په ولایت روختون کې بستر دی دا دغه ماشومان عمرونه لوي میاش څخه نیولې بیا تر 50 کلونو پورې دي چې د ترینکوټ په ولایت روختون کې زیات واردونه اوس محل په دی ډاک دي د اورسکان د ولایت روختون سرطبيب ډاکټر عبدالغفار وطنوال ازادي راډیو ته ویل چې ولایت روختون ته دراتلونکو ناروغانو له جملې نیمایي په ناسناستي ناروغي یاخته ناروغان دي چې زیاته برخه یې ماشومان دي
نو تقریبا داسې کچيري د فیصدي په حساب باندې وایو په داوس وخت کې 50% مریضان زموږ د ایسحالات مریضان دي نسبته یعنی په همدغه اوس موسم کې یعنی اوس مثال یو ماشوم کې داسې نه بغل وي زکام وي خپل شری وي خو دا ټول سره یو ځای کې د ایسحالات فیصدي قرباني زیاته ده
د اورسګان ولایت د امیر اختیار ریاست مسولین وای ورستی سروې چې د امیر اختیار وزارت لخوا سوي شې چې په اورسګان او یا هم د افغانستان په ساته کومې ناروغي چې پیښیږي د همدی غیر صحیح او بول عمل رامنځته کیږي او د غراس د ناپاک خړو او هپزلسیه د نمراتولو عمل رامنځته کیږي او په خاصه توګه د ناسناستي پیښیږي د ترینکوټ په ولایت روختون کې د بستر ناروغانو پیوازان وای نه یوازې د دې ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي بلکې په سیمه کې او په کلی کې د هر یو کور ماشومان په ناسناستي ناروغي اخته دي میرزا ګل چې د اورسګان ولایت د چوری ولسوالۍ اوسیدونکو ده او خپل دوه ماشومان په ناسناستي اخته دي ازادي راډیو ته وویل چې په کور کې څلور نور ماشومان هم په ناسناستي اخته دي
د دوه میاشتې مور د چټک کېدل د یو سامان دی د سامان عمل دی روغ ابرا جن نه د لیدل وس د نن مسلره بشته د دې نه ته په ورته د نه عمل ورک دی دا یو د نن مر واست دی د نن مر راځي په دې په دره کې نه درم راځي
څو دانی دی نور څه هغه د رقم عمل کی
څلور دانی
څلور نورم دی په کور کې
وو
او په ټول ټولنې موږ زمرد غړي ناروغان ډیر دي
ډیر دي د حساب کې
یعنی په هر کور کې په ایصال باندې اختر په عمل باندې
ډیر اختر
زبیبی بیا د ترینکوټ شار د چلمګر سیمې یو بل اوسیدونکو ده او خپل یو کلن زی په ناسناستي ناروغي اختر دي چې اوسې په ولایت روختون کې بستر کړی دي دا وایي دوی میاشتې کېږي چې زی په ناسناستي ناروغي اختر دي
او سم استاسي پیغامونه
متاسفانه په نورستان ولایت کې دغه ورستایو کې چې کم دغه ورختونه او وره او وشوه نو دغه ورختونه او د وره ورېدو په وجه باندې په نورستان کې دغه سرکونه ډیر زیات خراب شوې دي کندو کپر شوې دي همدارنګه دغه رسخه کڼه خوې درې ده همدارنګه سیلابونه راوتی دي او د سرک حال ډیر زیات خراب دي مسافر او عام خلک چې په دې تګ راتګ په دغه لارو باندې ډیر زیات کړيږي او ډیر زیات مصیبتونو سره مخامخ کیږي متاسفانه حکومت سو واري نورستان ولسونو سره وعده کړی دا چې دغه مرکز پارونه او عامه ترمن چې کومي لار ده دغه لار مونږ راغو ولې متاسفانه دغه ژمنه یوازې تشریفاتي او یوازې خیالي بڼه لري تر اوسه پورې په دغه سرک باندې عملی کار دغه لاس میاشت په تیرېدو سره اوس پورې د کوم عملی کار درک نه لګي
السلام علیکم څنګه جوړ اس په خیر اس د ازادي رادیو ټولو
اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. دغه په دې هلمند ولایت د کجکي د ولسوالۍ چې در سره په تماس کې یم، په جنوب طرف خټکیا علاقه کې نه مکتب شته، هیڅ شی نشته. نو هیله مې ده د طالبانو څخه چې دلته یو مکتب جوړ کړي او دا کوچنیان پر یو کار ودرېږي. نو هیله مې ده چې پیغام تر لور پورې چارواکو ته ورسیږي.